د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل کوربه اسلام مومن د خبرونو ویان بریوال کاکړ زموږ تخنیکی همکار میلاد نسیمی سلامونه ومني. وخت شوه یو بجا په دیګړې کې به تاسو ته د کرخې پر غاړه خبرونه په تکراری بڼه وړاندې کوو او دا واره په دغه خبرونه چې تاسو په تکراری بڼه اوري پکې د خبر پښتونخوا بلوچستان او د پاکستان د نورو سیمو پر امنیت خبرې شوې. خو تر هڅه مخکې له بریوال کاکړ د سات تازه خبرونه اورو.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی. د بلوچستان نېشنل پارټي مشر اختر مینګل تور پورې کړی چې حکومت یې پر لاریون ډز کړی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې او قبایلي ضلعو لپاره اضافي پرمختیایي فنډونه منظور کړي دي او د ازادي اروپا راډیو مشر ویلي د امریکا د نړیوالو رسنیو ادارې خلاف خپلې مقدمې ته دوام ورکړي. اوس بشپړ خبرونه. د اورکو بلوچستانو د حقونو لپاره مبارزه کوونکې بلوچ یکجهتی کمیټي او د شزینه غړو د مبینه زورونی خلاف د احتجاجي لاریون قافله د مارچ له 28 راهیسي له وډ څخه د کوټي پر لور روانه ده. د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر مینګل په مشرۍ د بلوچ یکجهتی کمیټي د مشر ډاکټر مهرنګ بلوچي، سمیدین بلوچي او نورو نیول سو کسانو د خوشي کولو لپاره د روان احتجاجي لاریون قافله بیګا کوټي ته نږدې د مستونګ لګپا سیمې ته رسیدلی ده. سردار اختر مینګل د احتجاجي لاریون ګډونوالو ته په وینا کې تور پورې کړ چې حکومت ورته ټولې لارې تړلې دي او ډزې پرې کړې دي. دوی ویل چې دا رویه به دوی له خپل غوښتنو پر شا نه کړي.
موږ دا پریکړه کړې چې نن شپه به دلته په سړک کیمپ ولګوو او په هغې کې به یې تېره کړو او د هرې ضلع غړې دې د خپلو خلکو لپاره دلته کیمپونه ولګوي. سبا به موږ رسنیو سره خبرې کوو او بیا به پر مخ کې ځو.
بلخوا د بلوچستان حکومت روسا د سردار اختر مینګل د څرګندونو په جواب کې څه نه دی ویلي. خو د مارچ پر 28 د صوبایي حکومت ویاند شاهد رند په خبري غونډه کې ویل چې د بلوچستان د امنیتي حالاتو د خرابېدو له امله حکومت د قانون 1440 دفعه عملي کړی ده. نوموړي ویل چې د ولس ساتنه د حکومت ذمہواري ده، نو د همدې لپاره به اړین ګامونه پورته کوي. دا په داسې حال کې ده چې د بلوچ یکجهتی کمیټې مخکښه ډاکټر مهرنګ بلوچا او د کمیټې نور غړي د مارچ پر دوشتمه په کوټه کې د لادرکه بلوچستانو لپاره د احتجاج پر مهال نیول شوی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د پرمختیایي منصوبو لپاره د اضافي فنډونو منظوري ورکړې ده. د مارچ پر 28 د اعلی وزیر علي امین ګنډپور له دفتره په خبرسوي خبرپاڼه کې ویل شوی چې په پېښور کې د صوبایي کابینې په غونډه کې د خیبر پښتونخوا د روانو پرمختیایي منصوبو لپاره د 3 ډالر اضافي روپیو منظوري ورکړل شوې ده. خبرپاڼه زیاتوي چې د دې ترڅنګ د قبایلي ضلعو د ترقیاتي لپاره د 1.95 میلیون روپیو منظوري هم ورکړل شوې ده. د خبر پانی لمخې د فنډونو د جاری کولو هدف په صوبه کې د روانو ترقیاتي کارونو زر تر زره سر تر سول دي. په عین وخت کې د سیمې ځینو اوسیدونکو مشال راډیو ته ویلي چې دوی د حکومت لخوا د پرمختیایي کارونو په اړه مطمئن نه دي. د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وایي په سیمه کې وخت پر وخت ګرځبندیز او د قانون د 1440 دفې لګیدو ورته مشکلات پیدا کړي دي. د سیمه اوسیدونکو د مارچ پر 28 مشال راډیو ته ویل چې په بره او کوز جنوبی وزیرستان کې انظامیه کرفیو لګوي چې له عملیه د روزي په میاشت کې او د اختر په رانږدې کېدو سره دوی ته ډیر مشکلات دي. د کوز جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر محمد ناصر خان مشال راډیو ته ویل چې د امنیت له پلوه کرفیو لګول ضروری وي. نوموړي ویل چې د مارچ او اوشتمی رایسی د اپریل تر 15 دفعه یو سلسلور سلوشتمه لګولې ده. د نړیوالو ستراتیژیکو داو شورا په مشرۍ د بشري حقوقو تر رسولو ډیرو ټولنو او فعالانو په یو پرانستي لیک کې له پاکستان څخه غوښتنه کړې ده چې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره دی د مارچ د 1.5 مهلت لغوه کړي. د مارچ پر 28 په پرانستي لیک کې ویل شوی چې افغان کډوال به افغانستان ته د بیرته استول کېدو په صورت کې له جدي ګواښونو سره مخامخ سي. پاکستان اسناد نه لرونکو افغان کډوالو او افغان سټیزن کارډ لرونکو ته ویلي چې تر ټاکلي نیټې دې د دغه هیواد څخه ووزي. په داسې حال کې چې دغه مهلت ته یوازې 2 ورځې پاتې دي، دغه ائتلاف د پاکستان له وزیر اعظم شهباز شریف څخه غوښتي چې خپله پریکړه بیرته واخلي او ډاډ ورکړي چې عملي به نسي. د آزادی اروپا رادیو د مارچ پر 28مه په یو بیان کې ویل چې د امریکا د نړیوالو رسنیو ادارې یو ایس ای جی ایم خلاف خپلې مقدمې ته دوام ورکوي تر څو یاد اداره د امریکا د کانګرس لخوا ورته تصویب شوي فنډونه بیرته جاری کړي. د امریکا د نړیوالو رسنیو اداره یو خپلواک وفاقي اداره ده چې د آزادی اروپا رادیو په ګډون د عامه خدماتو رسنیزې شبکې څاري. د امریکا د نړیوالو رسنیو ادارې د مارچ پر 15مه د آزادی اروپا رادیو آر اف ای آر ال لپاره د کانګرس لخوا د ځانګړي سوي فنډ د ختمولو ادعا کړې وه. اور سوی خبر دلوبو، نیوزیلینډ د کرکټ په لومړی یورزنی لوبه کې پاکستان ته په 3-0 منډو ماته ورکړی ده. بیګا په تر سره سوی لوبه کې نیوزیلینډ لومړی بیټینګ کړی او د 9 لوبغاړو په سریا 344 منډې وکړې. په جواب کې د پاکستان ټول لوبغاړي په 45م اوور کې د 201 منډو له جوړولو وروسته آؤټ شول. د درو یورزنیو لوبو دویمه هغه به د اپریل پر 2مه او درېمه هغه به د اپریل پر 15مه ترسره کیږي. تر دې وړاندې کوربا نیوزیلینډ د 50 اوریز لوبو په لړۍ کې پاکستان ته په 1-4 ماتې ورکړې وه. د خبرونو پای
د بوروال کرکټ تاسو خبرونه وړاندې کول اوس هم موج ونیسه سم ورسېدلې. دونځي خبرونې د کرښې پر غاړه اردوونکو په داسې حال کې چې په خبر پختونخوا بلوچستان کې وسلوال بریدونه ډېر شوي، په اسلام آباد کې په کامی امنیت ته د پارلیماني کمیټې غونډه شوي. په دې غونډه کې د وزیر اعظم او پوځ د مشر په ګډون د صوبې اعلی وزیران او د سیاسي ګوندونو پارلیماني مشرانو برخه واخیسته، خو تاریخ ته په ځینې پاکستان کې شامل د سیاسي ګوندونو مشرانو پکې برخه وانه غسته. د دې اونۍ د کرخې پر غاړه کې هم پردغه بحث شوې ده. کوربا شاهین بنیرې ده.
د کرخې پر غاړه
د کرخه په غاړه کې د شاهین بندري سلامونه او نیکی پرزوونه ومنه. اوریدونکو په داسې حال کې چې په بلوچستان کې خیبر پختونخوا کې د امنیت وضع خرابه ده، په ډیر لوی شمیر کې په ډیر غټه کچه باندې وسلوال بریدونه ترسره شوي دي. په اسلام آباد کې د پارلماني کمیټې په امنیت باندې، په قومي امنیت باندې چې کومه پارلماني کمیټې ده دغې غونډه کیږي. په دې کې د پاکستان د فوج مشر، وزیر اعظم په ګډون، د سلورو واړو صوبو وزیر اعلی وزیران چې کوم دي او نور دفاعي او د پارلمان غړي چې دي نو هغه برخه اخلي. نن په سیمه کې د امنیت په موضوع باندې خبرې کوو. ما سره له اسلام آباد نوموړی خبریال او شنون کې نوید صدیقي صاحب د ټلیفون په کرخه دي. صدیقي صاحب تاسو ستړي مې شوې، په خیر؟
ډیره مهرباني، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ډیره مهرباني. مونږ بجی په خپل سیمه کې خیبر پختونخوا کې قبایلی ضلعو کې د امنیت د تازه صورتحال نه ځان خبرو او دغه معلومات بر سره زمونږ ملګری خبریال او شنون کې رسول داوړ صاحب شریکي. داوړ صاحب تاسو تم ستړي مو شوې، په خیر؟
مهرباني، خوشحال، ډیره مننه، السلام علیکم.
ډیره مهرباني، وعلیکم السلام. صدیقي صاحب بل بستا سونو کو اسلام آباد کې غونډه روانه ده، نو کلک تفصیل راکې چې دا غونډه پارلماني کمیټې چې د نېشنل سکیورټي باندې د دې غونډه کیږي، نو ګینه دا غونډه روانه ده، د دې ایجنډا څه ده او په دې موجوده صورتحال کې د دې غونډې څه اهمیت جوړي؟
بنری صاحب ډیره مننه. دې ټایم دا غونډه روانه ده په اسلام آباد کې او په بنده کمره کې دا غونډه کیږي د پارلیمان کې، او په دې کې تقریبا دا غونډه 12:30 بجې شروع شوې وه او هوسا پورې دا غونډه روانه ده. صرف د 15 منټو په دې کې وقفه شوې وه، او په دې کې د مزد لپاره دا وقفه وه، او ظاهره روژه هم ده. هغه باوجود د ټولو پارلیماني کوم جماعتونه چې دي، سیاسي جماعتونه، دغه کوم مشران چې دي یا دغه ممبران دي، هغه په دې غونډه کې شریک دي. او ټول گورنران، ټول د اعلی وزیران د صوبو، او دین علاوه د دفاع او د خارجه وزیران، او دغه شان د دفاع او د خارجه کم کمیټیانې چې دي، سټینډنګ کمیټیانې، دغه ممبران پکې شریک دي. او د آرمی چیف ته ڈی جی انټیلیجنس بیور، ڈی جی آئی ایس آئی، او د شانتې درې واړه فورسز چیف چې دي، هغه په دې کې شریک دي. او ټولو کې اول آرمی چیف جنرال اسد منیر تقریبا یو گھنٹے نه کم 50 منټه پورې ډېر تفصیلی بریفنګ ورکو کمیټه ته، او په بلوچستان او په خیبر پختونخوا کې کم د امن او امان صورتحال د سکیورټي صورتحال دی هغه باندې یې ښه تفصیلي بریفینګ ورکو او وزیر اعظم په دې کې خبرې وکړې. ڈی جی انټیلیجنس بیورو هم او ڈی جی آئی انټیلیجنس آئی سی چې کوم دی هغه هم بریفینګ ورکو او اوس پورې دا غونډه روانه ده او ډېر اهمه غونډه ده او ډېر اهمه خبره ده ډېر زیاته چې په پاکستان تحریک انصاف دوه ورځې مخکې دا ویلي وو چې روان دي چې موږ به په دې کې شرکت کوو او دې ټایم په دې کې شریک نه دي او دې د دې د اهمې غونډې اهمیت د اهمیت ور دا غونډه ده په دې کې پاکستان حوالے سره او دای نن بایکاټ کړی دی او ای دا ویل دي چې کله پوری چې دغه پی ټی آی کم لیډر دی په اډیاله جیل کې قید دی عمران خان چې هغه په پیرول باندې رها کیږي نو هغه پوره به موږ په دې کې شرکت نه کوو نو ای دی بایکاټ کو ای دی دا مطالبه هم وکړه کم محمود خان چکزئی او د ټولو نن پریس کانفرنس کو خیبر پختونخوا هاوس کې چې د دې کې د کم د پارلیمان مشترکه غونډه چې دا سینٹ او دا کام اسمبلی هغه د راوختل شي نو هغه کې هر کم ممبر شي دي نو هغه خپل خیالات او اظهار هو بو کې خو سفور داندي شي وي هټ خبره دا چې اوسه پوج دا نیوی کال کې موږ کو ګورو نو تقریبا په دې دونی مو میاشتو کې جنوري فروری او په نیم مارچ کې تقریبا اتیا د تر هر غره او واقعیت شي وي دي په پاکستان په خیبر پختونخوا کې او په بلوچستان کې او په دې کې اوس پورې تقریبا 200 نه سیوا کسان ګڼ کسان دي دا نمبر دی دا په حق رسیدلی دي او تقریبا 200 نم سیوا کسان جوړ شوي هم دي نو تاسو وګورئ 13 کال نه دې کال پورې اوس پورې په دې دونی مو میاشتو کې تقریبا د اتیا فیصد په تر هر کې تناسب چې موږ ګورو اضافه شوی ده او دې باره کې اوس دې پر حالات ډېر زیات خراب دي هغه په د جعفر ایکسپریس واقع چې په کوم شوی ده په بلوچستان کې هغه نه پس خو حالات ډېر زیات کړکېچن دي او په دې حوالے سره په اسلام آباد کې هم های الرټ دی او تمام کوم د بلډنګونه دي عمارتونه دي پارلیمنٹ هاوس ته یا کوم سینسیټیو بلډنګس کې دي هغه ته یو تھریټ الرټ هم جاري شوی دی انټیلیجنس ایجنسیانو طرف نه. اسلام آباد کې سیکورټی ډېر زیات سخت ده او اوس دې ټایم چې کوم دا غونډه کې پارلیمان سیکورٹی کمیٹی دا پارلیمنٹ ہاؤس کی گیا پارلیمنٹ ہاؤس پر ریڈ سیکورٹی زون کے واقع ہے خود پہنچا ریڈ سیکورٹی زون ہم ریڈ الرٹ دی ٹائم جاری شوی دی او التا سیکورٹی سخت ده نو گو ایریا جوړ شوی ده نو اسلام آباد کې دا غونډه اوس روانه ده اوس دا موږ نشو ویل چې دا په روزماتي په وخت کې به ختم شي یا که خدا دې نن په دې د ټول چې انټیلیجنس چیف په دې باندې بریفینګ ورکړي نو هغه نه پس به کم کم التا کسان کم ممبران چې دغه به سوال جواب کوي آرمی چیف نه انټیلیجنس چیف نه آی بی انټیلیجنس بیورو نه او د وزیر اعظم نه نو هغه نه پس به دا غونډه ختمیږي او بیا به یو اعلامیه یا پریس ریلیز به د پارلیمان طرف نه جاری کیږي.
ها جی تاسو سره به صدیقی صاحب دې باندې نور خبرې کوم یو 100 منټه به نور راکوي خو زه داوود صاحب ته لږ مخاور کوم. داوود صاحب دغه وستوالو بریدونو هدف چې دی هغه زمونږ خیبر پښتونخوا کې قبایلی ضلعو کې خلق دی اداري دی امنیتی ځواکونه دی او څنګه چې صدیقی صاحب وي دا بریدونه ډیر زیات شوي دي. په عین حال کې مونږ خبر شو چې په شمالي وزیرستان کې کرفیو هم لګول شوی ده نو د سیمه کې د امنیت صورتحال دی او ته د یو خبریال په توګه دغه سیمه نه اسلام آباد کې چې د کوم غونډه روانه ده نو د دې نستا څو امیدونه دي سنی وکی دي ستا په دې باندې؟
یقینا دا چې کوم غونډه روانه ده زموږ اکبر دی.
جاو جاو بالکل
یقیناً چې دا کومه غونډه روانه ده د بره کې خو چې کوم پیله ورځو نه وفاقي حکومت فیصله وکړه بلکې هغه ته وویل شول چې تاسو یو غونډه راوغواړئ نو اوس هغه غونډه راوخته ده. په غونډه کې فوجي قیادت هم دی سیاسي قیادت هم دی دوی اوس د څنګه چې پخوا غټې غټې فیصلې کړې دغه شان فیصلې ته اراده شته بے شک هغه ته اپریشن نوم نه کی ور بل څه نوم نه کی ور خو دوی کول غواړي لکه مونږ په یو جبه کې اوس نن سب ورته وي چې خبره سیمی فائنل ته وته ده او د اختر نه پس فائنل میچ شروع کیږي کنه. نو دا خبرې کیږي د لپاره تیاریانه کیږي اوس چې زه درته وخایم چې پیښور کې چې کوم د سکیورټی چیک پوسټونه دي ډېر سخت شوی دي بلکې ډېر سخت شوی دي دغه شان په نور قبایلي اضلاع کې هم وقتاً فوقتاً سیکیورٹی چیک پوائنٹس یا نور سیزونو باندھے اوس دوی رو رو سختیانے شروع کوي او بل حمله هم تیز شوی دی د دو دو نیم ورځې وشو یا درې ورځې وشو چې دومره حمله وشول چې مونږ په ریپورت کرتے کرتے چې ورته یې بار بار ریپورت کوو په ستړي شو کنه ځکه چې یو حمله ټیکر او خبر تیاراوي بل شوی چې بل تیاراوي بل شوی نو هغه باندې بیا کاونټر چې کوم سی ٹی ڈی یا چې کوم پولیس لګیا دی هغه هم په خپل طرف ته سیزونه را لګي او هغه هم چلاول غواړي نو یقینا چې ما هم مخکې تا ته وویل چې کیسه سیمی فائنل ته سره ورنږدې شوې ده او الله دې پکې خیر واچوي.
دی باندې نور هم خبرې کوو. صدیقی صاحب تاسو ووایئ چې را حکومت له انتظامات کړي دي سیکیورټي هاي الرټ تا او قیادت ډېر سنجیده دی بلوچستان وروستو مونږ وکتل جعفر ایکسپریس باندې چې بریدو شو په ټوله دنیا کې میډیا دغه خبر چلو انفارمیشن یې چلو یو د پاکستان میډیا وا چې پغی باندې هیڅ داسې انفارمیشن نه راتله نو په دې حالاتو کې چې دومره د بدامنې صورتحال دی دې کې بیا د معلومات ریاست یا حکومت یا میډیا ولې زړه نه کوي چې خلکو ته صحیح معلومات ورکړي خلک خبر کړي چې روان څه دي.
اصل کې تاسو ته پته ده چې لږ موده کېږي تقریبا یو کالو شش په میډیا باندې یو بالکل یو اناؤنس غونته غیر اعلانیه غونته پابندی ده او میډیا په موږ ګورو که اخبارات دي که الکترونیک میډیا ده په دې باندې بالکل آزادۍ سره د خپل رپورټنګ نشي کولای او دینه علاوه که موږ ګورو ډیجیټل میډیا او ډیجیټل میډیا کې اوس په پیکا قانون راغی پکې یو قانون پاس شو که پیکا الکترونیک کرائم ریګولیشن کم ایکټ کم دی هغه پاس شو هغه پوځ په ڈیجیٹل میڈیا باندې هم پابندیانه ولګی دنو هغه ځکه چې غسر یو درې کال د سزا ده او شل لک روپې جرمانه ده نو د ټول خلک یریږي په هر پدېشي باندې چې یو طرف نه حکومت یا ایف آی اے کریک ډاون کولی شي په ډیجیټل میډیا اکټیویست باندې جرنلستان باندې هغه جیل ته هم چولی شي په هغه باندې جرمانه هم کولی شي نو ډېر خلک یریږي بنوري صاحب چې لکه رښتیا هم نه ویل شي نه لیکل شي نو دا وجوهات دي یو طرف ته کوم دغه د پیمرا ده بل طرف ته دغه د ډیجیټل میډیا کوم دا قانون چې هغه دغه پوجا د کوم معلوماتو د رښتون خبرونه یا د معلوماتو کوم رسایی ده یا حصول چې هغه ډېر ګران شوی ده او که تاسو وام خلی خو تاسو دغه ډیسمینیټ کولی نه شئ خلکو ته خودلی نه شئ انفارمیشن نه شئ ورکولی چې په ملک سره روان دي دا حالات دي د پوجا لکه ګران شو د جعفر ایکسپریس واقع چې کوم موږ ته کوم معلومات پته ولګي نو تقریبا معلومات نو هر سره ډیرو مونږه د پابندیانو فوجا په دې باندې خبرې نشو کولای او دغه وجه دا چې یو قانون سخت شوی دی په دې باندې کریک ډاون ډېر زیات په ډیجیټل میډیا باندې په الکترونیک میډیا باندې په اخبارونو باندې کنټرول ډېر زیات دی او بل طرف ته چې دی نو باندې عام بل میډیا یو کنټرول ډېر زیات او بل طرف ته ایته دوه کروڑونو روپو اشتہارات ورکړی کیږي نو ای بالکل په دې باندې خبر نه کوي د مالکان چې کوم دی او چې رپورټران دي کوي څه خبرو کو نه یا خو دغه خلاف کیس شروع شي یا غي اوچت کی یا غي ته دمکیانه شروع شي خو دا د چا باوجود هم پاکستانی میډیا ډېر احتیاط سره کار کړی دی ځکه ډېر ریموټ ایریا ده بلوچستان هلته نه معلومات ځکه د ټلیفون نه چلیږي څه نه چلیږي نو هغه پوجا موږ ته لږ معلومات ډېر لیټ را رسېدلي خو موږ ته دې ټایم ټولو کې غټ کم معلومات او مین سورس چې نو هغه آی ایس پی آر پوجا هم ټول میډیا ته دا شی پته لګېده ځکه هلته نه رپورټران دي که رپورټران نه هیڅ ټلیفون نشته سیټلایټ فون نشته انټرنیټ نشته ټول ریلای چې کړی دی بھروسہ چې کړی ده نو هغه مونږ په آی ایس پی آر په انفارمیشن باندې کړو آی ایس پی آر چې مونږ سره کړی هغه مونږ چلو لګی بالکل د پوجا بس دا صورتحال دی دستازو خبره ټیک ده چې پاکستان خلک محروم شیو د معلومات نه او انټرنیشنل میډیا سره ای کنسلټ کړی دی هغه خپل ویب سایټس به کولاو کول نه یا د انډین میډیا یا امریکا
خیبر حسین احمد دے دا پشتون ژغورنې غورزنګ د مرکزی کور کمیټه غړې دے نو حسین تاسو ستړي مې شوې په خیر
ڈیر
مہربانی حسین صاحب اسلام آباد کی په امنیت باندې د پارلماني کمیټه غونډه روانه ده. خیبر کې موږ وکړو انخت رواني دي او دغه دینی عالم مفتی منیر شاکر هم وجل شو په دغه بمی برید کې. ته دغه سیمې اوسیدونکو څه صورتحال دی؟ سیمه کې څه روان دي د امنیت په حواله؟ ځکه چې روجم دا اختر تم خلک تیاری کوي او د امنیت وضع چې دنو هم خرابه ده.
بنری صاحب په خیبر کې حالات خو بالکل دغه شان دي چې یو غیر اعلامیه جنگ شروع شوی دی. هیڅوک دا نه محسوسوي هغه که جومات ته لاړ شي بازار ته لاړ شي چې زه به په همدغه حالت واپس خپلو بچو ته خپل کور ته لاړ شم، بلکې هغه یو وصیت هم پرېږدي چې څوک هم لکه دا روټین د هر یو عمومي خبره کوم د یو انفرادي یا د یو کس خبره نه، چې د ټول خلکو توجه دغه شان جوړ شوی ده چې نن به خامخا یا په مسجد کې دمکه کېږي یا په بازار کې کېږي یا په بل ځای کې کېږي. نو بالکل یو غیر اعلانیه جنگ شروع شوی دی. کوم حالات چې په 2008-09 تر 2010 پورې په دې منځ کې چلېدل، هماغه حالات یو ځل بیا دلته جوړ شوی دي. بل طرف ته څومره وسلوال تنظیمونه دي څه په نوي شکل کې راغلي، زه چې کوم دړه وسلوال تنظیمونه وو هغه بیا فعال شوي دي. نو حالات دومره خرابیت تللي دي چې بالکل عوام خپل ځان ډېر انسیکور محسوسوي، و دا سره دوه محسوسوي نه چې که مونږ اوس په یوه امنیت یا په یو داسې آزاد ریاست کې ژوند کوو.
ښه حسین، د دې وسلوالو ډلو ته چې ذکر وکړو چې څه نوي دي، څه زړې دي، څه په نوو نومونو باندې راغلي دي، د دوی د هلو ځلو تمرکز چېرته دی؟ یعنی د خیبر کومه سیمه چې ده نو هلته بیا د دې هلې ځلې ډېرې لیدل شوي دي یا د دې بریدونه ډېر کېږي؟
د دغه وسلوالو تنظیمونو خو زیاتر چې کوم مرکز دی هغه فلحال په تیرا کې ډېر زیات دو خپل بریدونه کوي. د بیګیش په خبره ده د تیرا سیمې یو اوسیدونکی یو ځوان دی، هغه په پاکستاني فوج کې برتی، هغه کور ته راغلی و او په کور یې بالکل په آبادي کې دی. و آبادي د تیرا میدان داسې علاقه ده چې په هغه کې برګیډ موجود دی، فوجي پوسټونه موجود دي، تقریبا په زرو فوج هلته موجود دی. وسلوال تنظیمونه راغلي دي و د دغه چې کوم دغه فوجي هلکار برتی شوی دی د دغه سیمې، هغه کور یې چاپیر په خپله محاصره کې اخیستی او بیا ځایي خلک راجمع شوي و هغه وسلوال چې کوم راغلي و هغه یې په تیښته باندې مجبور کړي دي. نو چې د دو اوس کوم مین مرکز دی یا په کوم کې دو ډېر زیات فعال دي هغه د تیرا په سیمه باندې ډېر زیات دي. خو ډېرې داسې پیښې راغلي دي یا ډېر داسې مومنټ د دو شوي دي چې په عام علاقه کې په عام چې څومره خیبر ولسوالي ده په دغو ټولو کې دو شتون لري.
ښه، تاسو نور هم خبرې کوم داوډ صاحب، تاسو ته به راشم. تاسو ډېره مهمه خبره وکړه، هغه دا ده چې ښکاري داسې چې دا سیمی فائنل دی او د اختر نه وروسته فائنل شروع کیږي. که دې لږ وضاحت وکړي، زمونږ حسین دا خبرې هم تاسو واورېدې چې وسلوالې ډلې چې دي نو هغه بیا فعال شوي دي، سره د دې چې عملیات هم روان دي، سره د دې چې مونږ ته ویل کیږي چې یاره دوی امنیت ته ژمن دي، امنیت په خرابېدو دی، نو ته څه تبصره کوې په دې باندې؟
یقیناً، چونکه زمونږ د 14 کاله د وارنټیرر یا په د قبایلي سیمه کې چې کوم د دهشتګردۍ خلاف په نوم باندې چې کوم جنگ روان دی، د دې کوریج مډیر د نږدې نه کړی دی، دغه په رڼا کې د هغه په تنظر کې چې مونږ کله اوس انالیسیس کوو، نو هغه مونږ دا ویلی شم چې د اوس چې کوم حالات روان دي کنه، ډېر حالات داسې دي چې هغه د بیانېدو نه دي، څوک یې نه بیانوي یا نشي بیانولی. خو چې څه روان دي د هغې نه مونږ دا اخذ کولی شو چې اوس هغه حالات نه دي چې پخوا به وو. اوس حالات بدل شوي دي، حالات دغه شان بدل شوي دي چې اوس حکومت سترګې مکمل سره شوې دي، که سیاسي حکومت دی او که وفاقي حکومت دی که فوجي حکومت دی. هغه چې کوم مخکې به څه نه څه ټولرنس یا څه نه څه مذاکرات یا نورې خبرې کول ارادې به وي یا بس سوچ کې وا خبرې نشته. دی وایي چې اوس فل فلیج اپریشن به وي، خو نوم به د اپریشن نه وي، فل فلیج به کاروایانې وي او چې هر چرته یو بل ویني، بلکې نه دوی نه صرف دوی بلکې دوی خو خپل بدر اعلان کړی دی کنه، بدر نوم یې ورکړی. بل طرف ته عملیات چې کوم دي هغه د خندق عملیات نوم ورکړی دی، خو داسې نومونه دي، دا نومونه نه اله هټ کې دوی یو بل سره خپو یم دي او یو بل ته احساس هم شته چې اوس شی هغه شی نه دی، نارمل نه دی. بل د پښتانه چې کوم دی چې دا چغې وایي، جاړي، شور کوي چې یاره مونږ تباه شو، برباد شو، دا دا فورسز نه یا د حکومتونو نه خو ګیلې ټول عمر کوي احتجاج هم کوي خو اوس دا چې کوم دا وسلوال دي دینم ګیلې دي چې لکه ته مال راغلی او بس ما مړه وي صرف د پاکستان کې نور څوک نشته او دا اسلام صرف په ما کې نافذ وي او دلته کې شریعت ته بل ځای شریعت مارل په وایي چې زه خو په خپله لمونځ او دس کوم جومات ته ځم په ما نه نیک مسلمان خوشتنه روژې زه نیسم په ما کې ډېرې هغه کمی چې هغه په نورو خلکو کې شته په ما کې نشته نو بیا دې هم زه ټارګیټ کړی یم او ما ته نقصان راکوي نو په دې باندې لږ هغه نفرت فضا هم جوړه شوې ده که ته سوچو کې اوس که دوی څوک ټارګیټ هم کی نو خلک دومره هغه مقتول سره ودرېږي چې بیا دوی زموریم نشي اخیستی د شرما د خلکو د ریئکشن د وجې چې خلک به ریئکشن چونکې هغې خلک په خپه دي په دغه سړی باندې چې کوم ما مړ کړی دی نو اوس دوی لم په دې باندې خپل پالیسیز چینج کول که نه غواړي یا نه کول غواړي یا د دوی خپل دغه دي خو بهرحال په دې موجوده صورتحال کې په خیبر پختونخوا کې یا په بلوچستان کې د ټولرنس چې کوم دی برداشت د حکومت هم ختم شوی دی او دا وسلوالې چې کومې ډلې دي هغې هم فل فلیج ټیکونه شروع کړي دي په فورسز په چوکۍ باندې په پولیس باندې او په خپل ټارګیټس باندې د جاسوس په نام باندې چې کوم خلک دوی مړوي نو یقینا چې ځکه په دې حوالې سره ما درته وویل چې اوس سیمی فاینل شروع ده او فاینل ته خبره روانه ده
بالکل داوډ صاحب خو ځایي خلکو خدا هم یو دلیل دی کنه هغې وایي چې دوی وایي چې مونږ عملیات کوو مونږ ته خپلې سیمې خپلې علاقې مو ته پرېښو دی دیرال دلته عملیات شو کورونه بازارونه وران شو دغه باوجود بیا هم د ترهګرۍ د ستونزو نه هواریږي نو کدی پرس که بیا عملیات کوي او تا وې چې د خلکو مزاج هم بدل لې نو دی خو بیا رد عمل هم راځي
یقینا چونکه ما درته وایم چې دوی باقاعده عملیات پنی لکه څنګه چې ضرب اعظم دراغلم بیا دراغلم خیبر زلمه او مختلف نمونو سره لکه څنګه چې اپریشن کوي کنه ځکه چې د هغې خو سیاسي قیادت د هغې اختلاف کړی دی هغې نه او هغې بدنام شوي دي هغه اپریشنونه مختلف نمونه چې ورکي که نه خو اوس دوی ټارګیټډ اپریشن چې کوم دی که نه د ډرون په ذریعه باندې یا ټارګیټ اپریشن کول دي یا چاپې وهل دي دا به تیزولو دپاره دوی نن ناست دي او بند کمرې اجلاس شروع دی امکان دا دی خبرې دا راوځي چې دوی به په دې کې سختې فیصلې کوي نو سختې فیصلې چې دوی وکړي نو بله ډله به هم کینی یا به هم سختې فیصلې وکړي نو په دې بنیاد ما درته وویل چې اوس د شې لږ رو رو سنجیدګۍ طرف ته روان دی پخوا خو چې خلکو به ویل چې یو بل سره کیل کلاوي دوه پنځه دغې نه مړه کي دوه پنځه دغې نه مړه کي او اصل نقصان یې عوامو ته ورسي تکلیف په عوامو باندې تیریږي نقصان زموږ کیږي کرفیو د لاسه روډونه زما باندېږي نو خو اوس ځکه په دې سیناریو کې مې درته وویل چې اوس چې کوم نن اجلاس روان دی په وفاق کې پای کې فوجي قیادت دی او قومي قیادت دی نو پای کې امکان دا دی چې فیصلې به سخت راوځي
ښه حسین که فرض که فیصلې سخت کیږي او دغه شانتي عملیات شروع کیږي د نوم سره یا بې نومه په یو رنگ کې یا په بل رنگ کې نو ستا په نیز باندې د خلکو به سره دی عملي د غلطه
دا ورڅ خبره وکړه خو دا خبره لکه بل انداز کې وکم چې په دا کې بالکل د دو یو روټین دی هغه مشر منظور یو خبره کوي چې پارلیمنت یې جوړ کړی صرف د خپل ریکګنیشن دپاره او جرنیلانو د خپل فیصلې له هغه عیني شکل ورکولو لپاره نو زه دا بالکل هم نه ګڼم چې دوی به په دغه شکل دومره سنجیده وي چې موږ دغه دهشتګردي ختم کړو دهشتګردي دپاره خو دو په سوونو اپریشن یې وکړي زه مثال بیا د خیبر درکم د تیرا په سیمه باندې دولس اپریشن وکړل فوجي په هغه عملیاتو کې مکمل خلک د غزای نه کډوال شول نورو ځایونو ته لاړل بیا دوی اعلانونه وکړل چې علاقه بالکل کلیر شوه تاسو واپس خپلو کورونو ته راشو اوس چې کله هغه خلک خپلو کورونو ته لاړل ټوله علاقه د دوی په کنټرول کې په هر ځای کې چیک پوسټ په هر ځای کې کلا بهر چې کوم ډیورن لاین دی په هغه باندې بار ډګېدلی نو دغه ټوله علاقه د دوی په کنټرول کې نو اوس دغه خلک بیا د کومه ځمې شته شول په هغه علاقه کې بل خبره که دوی په دشې کې سنجیده وي چې موږ دغه دهشتګردي ختموو نو بیا جنرال فیض ولې دوی په افغانستان کې د دغو وسلوالو تنظیمونو سره مذاکرات ولې کوي دو بالکل یو ډرامه جوړه کړی دا چې کومه پرې مونږ پوهیږو هماغه زوړ کېل دی هماغه ډالري اپریشن دی هماغه ډالري جنگ بیا په دغه سیمه باندې دو کوي. خو اوس عوامو کې دغه یوه خبره ده چې مزاحمت ډېر زیات جوړ شوی دی. تاسو ته به شاید پته وي په وزیرستان کې څلور پنځه ورځې هلته کرفیو پرون خلک راوستلی دي او بالکل په مزاحمت باندې هغه کرفیو ختم کړی دی او بازار یې کلو کړی. نو اوس به د وسلوالو ډالو خبره به یو څېر لکېدو خو د عوامو مزاج به لږ جدا وي. هغه شان به نه وي که کم تیر وو چې لکنه به ورته وي چې لکه تاسو خپلي که هغه به کډوال شول کورونه به یې ورته خالي کول بازارونه به ړندېدل چې څه به و هغه به کېدل. نو اوس به د عوامو هغسې مزاج نه وي بالکل. عوام به هم مزاحمتي شکل ته راوځي او دغه تپوس به کوي چې په دغه سیمه باندې خو ته په شلونو په سلونو اپریشن وکړي اول ته هغه اپریشنو حساب کتاب به سره وکړو چې په هغه کې کومه ګټه کم بریالیتوب تا ترلاسه کړو یا د ولس کومه ګټه وکړه نو اپریشن به بیا کوو.
صحیح ده. ها تاسو برا سره حسین احمد او داوډ صاحب چې دی د باندې ډېرې خبرې وکړې نو روژه دل به اجازه ورکو. داوډ صاحب تاسو ډېره مننه کوم چې را سره شریک شوې معلومات هم راکړه. ډېره مننه حسین ته به را سره یې او موږ سره به د عوامي نشتلګون مرکزي ویان انجینیر احسان الله خان هم راځي. دا بس به وړاندې بوزو. تورخم پولم بند ده دغه باندې جرګې روانې دي په هغه موضوع باندې هم خبرې کوو خو یو وړه دماغ لو د هغې نه بعد بیا راځو دا بس په وړاندې بوزو.
مین زړونه تازه کیږي په ګودرو د وطن بلبل وایه سلامونه په جګو غرو د وطن مین زړونه تازه کیږي په ګودرو د وطن بلبل وایه سلامونه مسافر زړه مې نه صبرېږي د وطن بوټي مې یادېږي د وطن بوټي مې یادېږي مسافر زړه مې نه صبرېږي نو د وطن بوټي مې یادېږي د وطن بوټي مې یادېږي یو وار په خبرګ لاسونه ږدم تو د وطن بلبل وایا سلامونه پج ګغرو د وطن سمین زړونه تازه کی پګو درو د وطن بلبل وایا سلامونه یاغي یاغي مرغان چغيږي دغرو یاغي مرغان چغيږي چې سهارګا شبنم وريږي نو یاغي یاغي مرغان چغيږي دغرو یاغي مرغان چغيږي نری نری وبرازي
چینو د وطن دا مشال ریډیو دی او تاسو خبرونه اورئ د کرخه په غاړه دا وخت را سره له اسلام آباد دا عوامي دشتل ګن مرکزی ویان انجینیر احسان الله خان د ټلیفون په کرخه دی. انجینیر صاحب تاسو ستړي مو شوې په خیر؟
جی السلام علیکم شاهین صاحب، سال د خیر دی.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. تاسو ډیره مننه چې په دې روزه کې وخت وېسته را لې زمو سره خبرې کوي، نو د مونږ ډیر مشکور یو. انجینیر صاحب، مهم غونډه روانه ده د پارلماني کمیټې په نېشنل سکیورټی باندې. په عین حال کې شمالي وزیرستان کې ګرز بندیز دی، کرفیو لګول شوی ده. په عین حال کې خیبر پختونخوا کې، بلوچستان کې په وسلوالو بریدونو کې ډیر زیات زیاتوالی راغلی دی. نو د دې غونډې څه اهمیت دی؟ څه امیدونه دي؟ دا سی رسمي کار دی او کنه څه سنجیدګي شته په اسلام آباد کې چېر د دې مسلې سهل راوستل غواړي؟
مننه شاهین صاحب، ډېر ښه سوال دی ستاسو. مونږ خو چې تر څو دې کیسې ته ګورو، دا کلونه وشو تقریبا کم بیش دویش کاله د دې کیسې وشو چې په دې کې دومره زور دی، په دې ترهګرۍ کې او د خلکو په وجنه کې او د ریاستي اپریشنونه او دا ټول پریکټس یې مونږ وکتي. نو مونږ ته مطلب د سنجیدګۍ سوال په خپل ځای دی. تسلسل په یو خبره کې نخکاری، تسلسل په دې بنیاد نخکاری چې کم گروهونه، کم گروپونه ریاست غواړي چې یره خپل مختصر مدتی فائدې د پاره اغوی سره درگذر کوي، بیا اغوی پریک دی، بیا کله کله هغه ګوټ شي، بیا ځینی بیٹ شي. مونږ په دې کیسه کې دا ټول کنفیوژن په دې سټیټ کې او په دې پښتونخوا وطن او په دې حوالے سره روان دی. مونږه عام خلک چې کوم دی په دې کې اغوی ته زور رسی که ترهګرۍ واقعات دي، نو دا هغې زیات چې کوم ښکار دی دا پښتانه دي په پښتونخوا کې عام خلک دی، په بازارونو کې، په میدانونو کې، په مکتبونو کې، په یونیورسټیانو کې.
بالکل.
او که اپریشن راشي نو بیا هم زموږ عام وګړي پاغې کې زور لیکيږي، ډسپلیس کیږي، کورونه خپل پریږدي، کولاټرل ډیمیج په نامه کورونه ورانیږي. نو مونږ دا وایو چونکې دلته کې بین الاقوامي کیسې چې کوم دی، دی کې پاکستان شامل شوی دی ځای په ځای، دا کیسې ځان ته امپورټ کړي دي دلته خپل ځینې مالی فوایدو دپاره یا ځینې ډیپلوماټیک فوایدو دپاره او په هغې کې شامل شوی دی. او د هغې په نتیجه کې دلته کې دا ټول اور بل دی، دا ټول جنگونه، دا ترهګري، دا اپریشنونه، دا ټول د هغې خبرو تسلسل دی. دلته یو مقامی داسې څه فینومینا نه و را پیدا شوی چې دا جنگ راغلی، دا د امریکې په دې خطه کې د مداخلت سره دوباره راغلی. دین مخکې د روس چې کوم کیسه روانه وه او د سوویت یونین او د مغربي دنیا کومه کیسه وه، هغه کوم پاکستان ځان د پاره د فائدې د پاره یو کاروبار وکتو. او هغه فائده دلته دا وی چې دلته غیر جمهوری قوتونه چونکه په اقتدار همیشه نظر ساتي او همیشه غواړي چې دوی اقتدار د دوی ته په لاس ورشي، نو چې کله دغه کیسه معاملات جوړ شي نو بیا د مغربي طاقتونو ته، د غټو ملکونو ته د دغه خلکو ضرورت وي. نو په دې اړه کې اغوی خپل طاقت مضبوط کی، په دې ریاست خپل پنج دی اویا کال کې داسې مضبوط کړی دی چې اوس هیڅ لار چا سره نشته چې د دې استبداد نه بوزي. څنګه سیاسي خلق هم په دغه استبداد کې گیر دي، زما ووټ، زما رائے په دې کې گیره ده، زما انتظام، زما پولیس هغه د دې د لاندې گیره ده. نو دا چلند، ریاست چلند سره به دا کار ټکیږي. یعنی که اوس ته په اپریشن سیریس هم شي نو اپریشن سره آیا دا ستونزه حل کیږي؟ بالکل نه حل کیږي. اوس چې کم دا خلق بے باور دی پتا، دا خلق چې پتا اوس باور نه لري، ته دې خلکو همدردی نشته، دا به تسنګ جوړه. زه به ومنم، زه خو یو سیاسي پرګماتیک سیاسي جماعت یم، زه به ومنم چې یاره پتا کې سنجیدګی راغلی، خو زه تا ته دا وایم چې ما ته دا لارو ښایي چې د دې خلکو نه تا د پاره باور څنګه راواخلم، پتا دا خلک باور څنګه وکړي. نو دا شینه اوس ډیر زیات کمپلیکیټ شوی دی، تش په اپریشنونو نه کیږي، د خلکو زړه ګټلو د پاره به ګامونه پورته کیږي، چې ته د خلکو د ووټ پټولو نه راواخلې داغه در وسایل پټولو پورې کارونه کیږي دلته په زور، نو بیا به د خلکو باور څنګه را پیدا کیږي؟
تاسو د باور خبره کوي انجینیر صاحب، باور خو مونږ د وزیر اعظم صاحب بیانونه مورېده، د جاپر ایکسپریس د برید نه وروستو د ایس پی آر د مشر بیانونه مورېده، د وزیر اعلی بلوچستان بیانونه مورېده. په دغه موضوع تاسو ته نور هم خبرې کوم، خو یو مهمه پوښتنه ده، هغه زموږ سره د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي کمیټې غړی حسین احمد هم د ټلیفون په کرخه دی، د دوی مخې ته اقدمه. حسین ته زما آواز اورې؟
بالکل اورم.
ها حسین، تاسو ډیر لویا د پښتنو قومي جرګه وکړه په خیبر کې، پغې کې ځینې ژمنې وشوې، پای کې ځینې قراردادونه پاس شو، او پغې کې د صوبایي حکومت سره خبرې روانه شوې، د مذاکرات یو لړۍ هم روانه شوه، خو هغه څه د خلکو نیر شو، خبره نیمګړې شوه، ځکه چې مشران چې دینو هغه لاړه جیلونو ته، او د غورځنګ مشر چې دی منظور پښتین هغه هم دغه په دې ورځو کې داسې بیانونه یا دغه فعالیتونه نه ښکاري، نو څه تبصره کوي؟ دا څه روان دي؟ مطلب دغه جرګې پریکړې ولې عملي نه شوې، او د دې خاموشۍ څه مطلب دی په دې حالاتو کې؟
دا خبره خو شاهین صاحب لږ د وخت نه مخکې ده چې د جرګې پریکړې ولې عملي نه شوې. انشاءالله په هغه پریکړو باندې اوس هم مونږ ولاړ یو، کام هم سره پرې ولاړ دی، نور مشران هم پرې ولاړ دي، دومره به جلتی نه کار نه اخلو چې دغه فیصله وکړو چې دغه پریکړې عملي نه شوې. اصل کې مسله دا ده، بیا هم هغې خبرې لا رسو چې دلته هر څه یوه مافیا قبضه کړې دي. احسان صاحب ډېره خپلې خبره وکړه چې دغو باور داسې ختم کړی چې هغه ووټم پټوي، هغه وسایل هم پټوي، هغه حکومت هم د دوه په خواښه باندې وي، بریکریس هم د هغو په خواښه باندې وي، بس دو چې څه خواښه وي هغه کېږي، چې د دو نوې خواښه هغه یو کرم ممکن نه دی په دا سیمه باندې چې وشي. صوبایي حکومت راغی او هغه واضح اعلان وکړو چې کومې پریکړې په موږ پورې تړلې انشاءالله هغه به موږ پوره کوو. بیا چې کله مونږ د وزیر اعلی صاحب سره کېناستو د هغه سره خبره وکړه، نو وزیر اعلی صاحب مونږ ته دا خبره وکړه، زه بدن ښکارم په دا خبره چې کوم په دا فارم باندې، خو بیا هم چې ما څه دومره اختیارات هم نشته چې د یوې تڼۍ د ایسچو سره وي، نو دا ډېره د شرم خبره وي. د یو وزیر اعلی او د یو منتخب وزیر اعلی بیا چې څومره منډیټ په دغه صوبه کې دغه پارټۍ ته میلاو شوی دی، اوس مسله دغه جوړه شوه چې دلته صوبایي حکومت دا خبره کوي چې د ما سره اختیارات نشته، ولسونه ورته دا وایي چې ته منتخب حکومت یې، ته څه چې اختیارات نشته، نو ته یوه داسې بله لاره اختیار کړه چې په هغه باندې دا خبره عوام ومني چې ته څه اختیارات نشته. وفاقي حکومت په خپله داسې کټپوتلي ښکار دی چې په هغه په هیڅ ډایرکشن باندې څوک نه پوهېږي، چې د وزیر اعظم بیان مونږ وګورو هغه یو قسم خبره کوي، چې کله د وزیر داخله بیان وګورو هغه بل څه وي، چې کله د ایس پی آر بیان راشي هغه د ټولو نه جدا وي. نو دومره سسپنس ماحول دی چې دغه پکې اندازه نه لګي چې د ملک اصل واکدار اوسوک دی، اختیارات چا سره دي، او چا نه تپوس وکړو. مسله اوس دا وشوه چې د مونږ پی ټی ایم کلادم شو، په هغه باندې بین ولګېدو، د مونږ څومره مشران چې دي زیاتر په هغه کې گرفتار کړی شول، جرګه روانه شوه، د مونږ سره د نورو چې کوم سیاسي ګوندونه وو هغو لږ څه اختلافات راغل، خو هغو ته هم مونږ بیا خپله سینه پراخه کړه او مشر دغه اعلان وکړو چې کوم داسې پریکړې دي چې په هغه کې تاسو وایئ چې دغه پریکړې اهم دي، هغه به د اول راونیسو، هغه به سر ته ورسوو، نور څه به بیا ګورو. لکه د بجلی مسلې شوه، په بجلی مسلې باندې ټول چې څومره سیاسي ګوندونه دي، څومره ولس دی، څومره مشران دي قبایلي، هغه ټول په هغه باندې متفق دي. نو مشر بیا دغه اعلان وکړو چې راځئ چې په دغه باندې سره یو شو، چې کم از کم چې دا کوم مسالې اوس پرې متفق کېدی شو، چې په هغه باندې متفق شو. خو مسله اوس دلته درغله چې مونږ هغه کم مشران و، صمد لاله شو، نصیر کوفي خیل شو، هغه یې گرفتار کړل. اصل کې دوی د دغه جرګې مین غړي وو، مفتي صاحب یې شهید کړو. د مونږ اوس تنظیم زیاتر په عدالتي مزاحمت کې لګیا دی، او هغه عدالتي ټکر باندې دوی خپل مزاحمت کوي، هغه ته مصروف دي. بل درغله جرګه چې کله وشوه، په جرګه کې د ولس نه یوه دغه تمه توقع هم پیدا شوه، چې څنګه اتفاق جوړ شو دغه اتفاق په همدغه شان وساتل شي. په هغه کې دا اعلان هم شو چې دوه هفته پس په ټولو ولسوالو کې د دغه جرګې په حمایت کې لوی لوی پتنونه کیږي. خو بیا د مونږ د پښتنو چې کم یو کم ولس دی د دغو مینټلټي یا فطرت به ورته ویو دغه لږ بل شان دی، هغو شرکت لره لږ زر خوښوي چې په زر دغه فواید میلاو شي. نو هغو هلته بیا په چې کم د پتنونو اعلان وشو هغه شان د اتفاق مظاهره پکې ونه شوه. نو واحد حال اوس زه هم دا وایم بلکې غورځنګ دغه ده چې کله مونږ پښتون کام په دا باندې سره متحد شي اتفاق پیدا شي نو بیا یوه ستونزه به هم انشاءالله ستونزه پاتې نه شي. په شریکه به انشاءالله بیا همدغسې دغه ټولې مسالې حل کوو او کوشش به کوو چې کومې پرېکړې کړې دي دا پرېکړې مونږ پرېښې نه دي چې ولسونه یو ځل بیا په دا باندې راجمع کړو، یو ځل بیا هغه اتفاق ماحول جوړ شي او دا کومې پرېکړې شوي دغه سرته ورسوو.
صحیح ده انجینر صاحب، دې غونډه کې چې کوم اسلام آباد کې روانه ده، دې کې د هر سیاسي ګوند د پارلماني مشر چې دی برخه اخلي، د ستاسو د ګوند پارلماني مشر په کوم برخه اخلي، فرس کا پدی کی سبا پریکړه کیږي چیرې عملیات کیږي، نو آیا تاسو به د عملیاتو فوجي اپریشنو سکوي د دې مرسته بکوي کنا د دې غندنه بکوي، او د دې سره سره لک پدی موضوعاتو کې چې کم اپوزیشن ګوندونه دي د آئین د بیا ریسټور کولو د پاره محمود خان چکزی صاحب او پی ټی آی او نور بشران اغي په دې غونډه کې برخه نه لري، اغي وی چیرې تاسو د پارلمان شریکه غونډه راغواړی کې به په دې باسو کوټور خلک به شریک شي، نو څه تبصره کوي په دې باندې؟
زه خو به په دا دویم حساب اول تبصره وکم.
جی جی جی،
بنیادی طور محمود خان چکزی هم دی او که دا نور چې کوم د دوی اتحادیان دي د پی ټی آی والا، دوی همیشه د تنگ نظرۍ د اکستریمیزم او د دهشتګردۍ په حواله سره د یو معذرت خوانه رویه ښکار دي. دوی ټول عمر د دینه تیښته کړې ده، ځانې وستې دي د دې کیسو نه چې د دغه ترهګرو په هدف کې رانشي. عوامي نېشنل پارټۍ خپل دریز همیشه ډیر واضح ایښی دی د دغه گروهونو په مقابله کې، هغه خپل خبره واضحه کوي چې دا ترهګری کوم چې د انسانانو خلاف ته په هر شکل کې ده، مونږ د دې غندنه کوو او مونږ د دې کاونټر نریټیو چې کوم دی دا خلکو ته وړاندې کړو. که سیاسي جماعتونه هر قسمه داسې یو اکټیویټي وي چې هغه کې یو د فکر سوال وي، نو تاله خو په کار دي چې پارټیسپیشن وکړي، دا هغې نه تیښته ولې په کار ده؟ نو زه خو د دې خبرې په منطق د دوی نه پوهېږم. نن هم په پارلمان کې صوبایي اسمبلۍ کې د پی ټی آی یو غړی وي چې دا طالبان چې کوم دي څوک وته ګوډ وي څوک وته بیډ وي، خو مونږ د پاره د ټولو خلکو زمونږ د دفاع جنگ کړی دی، افغانستان کې طاقت را غورځولی دی او مونږ له په کار دی چې د طالبانو ستاینه وکړو. دا د پی ټی آی یو الیکټډ غړی نن هم په پارلمان کې وایي، د صوبایي اسمبلۍ کې وایي، نن هم د پی ټی آی د خلکو د دغه خلکو سره همدردی دا د چانه پټنه ده. د محمود خان چکزی د افغانستان د طالبانو خپل ځان وزیر خارجه ګڼلې دی او خلکو ته ویلي چې زه دغه یم، نو د دغه خلکو د دې شینونه فرار اختیارول دا بنیادی دا خبر ده چې د دغه رښتیا دوی مخامختیا نه کوي. دویم اولنی سوال چې ستاسو کوم دی چې یاره آیا که د اپریشن اعلان شو داسې دا شاهین خان که چیرې هم یو واضحه پرېکړه داسې را نغله چې کوم سوالونه اول مونږ اوچت کړه چې وای د دې خلکو باور به څنګه راځي که په دې کې دا معاملات نه و اډرس شوي او دغه واضحه لاین نو چې یاره په دې ریاست کې به یعنی سبا دا کار نه کیږي چې دا ګډ دی او دا بیډ دی. او اولنۍ خبره دا ده چې مخکې چا کوم دا کارونه کړی دي نو ته به دا یقین مال څنګه راکې چې قاله به چې هغه خلکو خلاف کاروایی وکړي؟ دا خلک دوباره چا آباد کړی دي؟ د فوج دننه چې کوم خلک وو او که د سیاسي خلک وو، که دغه خلکو خلاف کاروایی آغاز نه کیږي نو بیا هم دا کیسه مونږ ته د شک ښکاري او بیا به هغه وخت په دې کې پارټي کینی او د ورکینګ کمیټۍ اجلاس پکېږي او په دې وخت په رائے ورکړي.
صحیح ده، زه ډېر مننه کوم انجینر صاحب. روجا ده، روجا کې تاسو وخت وایسته او موږ سره خبرې وکړې، زه ډېر مشکور یم، ډېر مننه. ډیر مننه حسین. اخر کې تاسو ته رازمه د تورخم د لار رشید د دې بندې دل بیا په پوله باندې د عین خطې دغه په نتیجه کې دوړو خواو ته خلق ولاړ دي، مریضان په تکلیف کې دي، جرګې روانې دي، لار نه هواریږي. خیبر کې دا څه کیسه روانه ده؟ د دې شاته څه ګوري
شاهین؟ سیب بنیادی خبر خو چې مونږ راونستو نو انټرنیشنل یو قانون یا یو اصول دی چې په نړۍ کې تر ټولو مالدار او ښه روزګاریان هغه خلک وي چې په کم ځای کې د یو دوه ملکونو باونډری وي. خو د مونږ هغه بیا دومره لویه بدبختی ته چې د تورخان غوندې لین هغه بند شوی دی. نن تقریبا اوه ویشت ورځې پوره شوې چې دا مکمل بند شوی دی، ډک ګاډي ولاړ دي، هغو ته تاوان رسیږي په میلیونونه روپۍ روزانه بنیاد باندې دلته تاوان کیږي. لویه بدقسمتي زمونږ دغه ده چې نه دغه حکومت په دا معامله کې سنجیده دی او نه بر حکومت په دغه معامله کې سنجیده دی.
صحیح ده، زه مننه کوم. دا موضوع ډیره پراخه ده او نور بس پکیم کې دي شي خروجه ده، نورم تقریبا کوم نه. حسین ډیره مننه کوم چې تاسو رااله مونږ سره خبرې وکړې، معلومات هم را سره
شي. ډیره مننه، ډیره شکر،
ډیره مهرباني جی، ډیره مهرباني. اوریدونکو په دغه موضوع کې پاتې کیږو، څنګه چې مونږ وویلې چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې وسلوال بریدونه ډیر شوي دي، خلک د امنیت په حواله باندې د اندېښنې سره مخ دي. بلخوا په اسلام آباد کې په قومي امنیت باندې د پارلماني کمیټې غونډه روانه ده، پکې پارلماني مشران، د صوبې اعلی وزیران، گورنران، د سیاسي ګوندونو پارلماني مشران برخه اخلي. دا ارس په داسې حال کې کیږي چې خلک په خیبر پښتونخوا قبایلي ضلعو کې د وړاندې نه د ډېرو ستونزو سره مخ دي او د وسلوالو ډلو هلو ځلو اندېښمن کړي دي. په دغه موضوع باندې د شبیر جان راپور.
تیر شوخه یو اونۍ راسي د خیبر پښتونخوا په ډېر اسماعیل خان، بنو، کرک، ټانک، لکی مروت، باجوړ، مومند او پیښور کې په پولیسو، د پوسټ په اهلکارو، د دوی په چک پوسټونو او په دینی مشرانو د وسلوالو د بریدونو لړۍ دوامدار ده. د مارچ په 14 هم پیښور میچنه گیټ کې د پولیسو په چک پوسټ وسلوالو برید کړی چې پکې یو پولیسوالا د وژل کېدو اطلاعات دي. دا چې کوم داسې اسباب کې دي چې په بلوچستان او بیا خیبر پښتونخوا کې واره بیا د ترګرې بریدونو کې زیاتوالی هم او تیزوالی هم راغلي، نو د ترګرې په موضوع سړنې کوونکي او کتاب لیکونکي د پیښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد پروفیسر
ڈاکٹر عرفان اشرفوائی. ریاست دخل کو پروٹیکشن نہ کی، الٹا دخل کو وسائل نہ او مسائل نہ غلط فائدہ اخلی گورو سے ہمیشہ بے الت کے دا سے حالت جڑی گی او مرگ جو بلا سواشی نو یو فرق خدا ہم دا سے اغا تاثر نہ زائل شویدا او نہ ریاست سکون دا غه سنفی کړی دا خلکو ته تحفظ پروواید کی، بلکې څه کم زه کاغه بنو دا کا سواد تا کا وزیرستان دا هغه خلکو باندې مسلسل بریدونه رواني څه کم دریاست په ضد باندې مبارزه مخته کوي، خپل علاقې کې امن غواړي. نو امن په دسی مکه غختن دا سدا لکه ریاست چیلنج کوند دا
موله جاتوی. بلخوا یو داسې اپریشن هم په خیبر پښتونخوا کې د امنیتی ځواکونو لخوا روان دي چې هدف یې ښکارن دي، نو د هغه رد عمل هم کېدی شي. وايي باید ګاونډي هیواد افغانستان سره په دړه سنجیده خبرې وشي. دا ډول ترګرې جنگ باندې نظر لرونکي په پیښور کې خبريال او شرونکي شیم شاید وایي چې د دې ځای په وسایلو جنگ دی او باید دلته کې موجود ریاستي ادارې خپل کردار په موثره توګه ولوبوي.
خبره هډه رخکارا ده، دا جنگ چې کوم نو رخکارا خبر ده چې دلته کې زید وسایلو بار دي ګره په دې کې طاقت ته بار دي په دبه د مرغ ریاست چې کوم دی او ریاستي ادارې هغه په دې کې ډېر پر اصرار کردار لوبوي. په ښکارا توګه خو هغه جزره طرح گرائے خلاف مو د طرح گرائے اخکار ما پکار دار چ ریاست خپل کردار چ گند نغه مخامخ کی در بلوچستان چ کوم پی خوش وا لاغي نورست دو د ریاستی دارو و پادار رسنای ریاست و پادار خلق چ کوم دک نو ټول د داوی کی دلته کی نیشنل الیکشن پلان 2 پکار دے خدا غي مخالفت هم کیږي چې تاسو په نیشنل الیکشن پلان 1 کې سوکړو ک پاغاون مو عمل کړو نن ور 2 ضرورت نو دا ډیر خطرناک
خود پاکستان پوز ویان دا ادارہ آئی ایس پی آر ددی طرح گرے پہ خپاڑا دریج دری چکم کمزے وسلوال بردو نہ کبھی دئے پرزت موثر اور جوابی کاروائی نکڑی دی اور عملیات ہم کبھی اوائی چھ دا پاکستان امنیتی زواکو نہ ہوڈ لری چھ دے حواد سخا طرح گرے گواخونا لاما خیوسی درزن شنون کو پا نظر دے منطقہ باندے یو وار بیا یو بل سوڑ جنگ شروع کلشوی دے اور دنلے والے قوتونو خپل خپل مفاداتی دکم لپار چھ وار بیا ددی خور انتخاب شوی دے پختون ڈیجیٹل نیوز نیٹورک پیخور کمشنر کاشف الدین سید وائی
نن یوزل بیا منترا سخکاری چیارا پدی پختون بیلٹ کی عالمی قوتونو سخاص دلچسپی دا دلتا یو جنگ بیا شروع دے دازلی چکم حالات منتخکاری نو اغا پتغ بنیاد دے چی دلتا کی یوزل بیا دا سے صورتحال پیدا کری شی چی دے خور چکم امن دے اور دے خور چکم سرگرمی دی مختلف قسم اغا متاثر کری شی دل دخل کو کی یر پیدا کری شی اور دغ یر پشا باندی دغ قوتونا اخپل اکم مقاصد دی اغا تر سرک اور منگویلو شی جدا یو بل کولڈ وار دے دا غی سارا سارا پا افغانستان کی هم دغ قوتونو دلچسپی دی اور منگو گورو چل دا پا افغانستان کی هم صورتحال دیر خنه بلکی خنه دے
پا خیبر پختونخوا کی دا دغ مخ پا زیادی دو طرح گره لڑے پڑا پاکستان پوزی چارواکو سربیرا دا صوبائی وزیر اعلی علی امین خان گنڈاپور گورنر فیصل کریم گونڈی اور دا صوبے دا پولیس مشر آجی ذوالفقار حمید ویلی چھ طرح گره ختمولو پر با پکھلا کا دے مقابلہ کوي دا امنیتی ځواکونو حوصلے با دا سے بردونا نشی ٹٹولے اور طرح گره ختمول لپار با ٹھول وسائل دی پکار راولی شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخبر
شبیر احمد جان راپور مورید اور کو دغا زمگ خپرونا وا چې موږ پکې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د امنیت په موضوع باندې خبرې کولې ساسو د یادګیرې نه لپاره به بیا وایم چې نن په اسلام آباد کې په قومي امنیت باندې د پارلماني کمیټې غونډه کیږي چې پکې د پاکستان وزیر اعظم د فوز مشر گورنران د سلور وړو صوبو اعلی وزیران او په پارلمان کې د سیاسی ګوندونو پارلیمانی مشران برخه اخلي د هر څه په داسې حال کې کیږي چې په خیبر پښتونخوا کې بلوچستان کې خلک د خپل ځان مال او عزت په حواله باندې د اندېښنو سره مخ دي دغه غونډې پریکړو په اړه باندې لا معلومات نه دي ورکړل شوي خو د ځینو سیاسي ګوندونو لخوا چې مشري محمود خان چکزي کوي په دې غونډه کې هغوی شرکت نه دی کړی او ځینې سیاسي ګوندونه بیا د فوجي عملیاتو په اړه خپلې اندېښنې شریکوي همدغه زمونږ د نن خپرونه وه خپل کوربه شاهین بندری له اجازت ورکې هر چرته چې خاد آباد او بریلی اوسه
چپس باندی را ویکسمی چپس